راپور لمخې سپینې مڼې ویلې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره په کتنه کې ټینګار کړی که څه هم امریکا او چین له یو بل سره رقابت کې دي، خو اړتیا ده چې دواړه هیوادونه په دغه رقابت کې د انحراف او تقابل مخه ونیسي. دا کتنه داسې وخت کېږي چې دواړه قدرتونه هڅه کوي خپلې هغه اړیکې بیرته سمې کړي چې د تیرو څو کلونو پر مهال خړې پړې سوې وې. پیکینګ او واشنگټن په وروستیو کلونو کې له ټکنالوژۍ نیولې د بشري حقونو د موضوع او نورو مسایلو پر سر په خپلو کې لفظي شخړې کړې دي.
درنو اوریدونکو اوس موږ بولم چې تاندې څانګې او درسي ساعت خپرونې واورئ. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو ځای پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ ده کان څخه را جلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا پر هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاڅون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس دې هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سې طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن، یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عام اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډیر مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی، یو بل څوک دی، دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو او لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګوري په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2100 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال چې لسلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي، نو د دې 40 سلنه 30 سلنه اله کار ته جذب شي، اویا سلنه بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو کار څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنې که څوک پرس کا په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نوښتونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نوي مهارتونه ځوان کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ او کورني لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحله ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پوهنتونونه لوستي، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتونونه لوستي، خو عامه نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه د متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي، او هغه پر برخه کې دي کارفرنی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي. اما دنده ده، یعنی تا د ځوان تر پایه پورې نس کولای شي ډیر دي ارت امکانات درکې. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لمړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو، دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنې هر پوهنتون که ته ولولې، نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې، ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو، د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس، یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابوو چې واده په خپل خواخه خدای کده کورنۍ،
دا څه کوي چې هم زما خواخه وي، هم زما د کورنۍ خواخه وي،
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټا کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګري په ټاکلو کې د نورو خوښ ته پام وکړي یا هم ډیر کله بې خطرې پوښتل کېږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یوه پوښتنه ده چې واده په خپله خوښه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
روزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځانور خان تڼایم، د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، که نه د حقیقت نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابیږي، بیا هغه د میړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلیږي. دوه طفلان لري مونږ ته هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبوره ام دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده د غټو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د موږ د نیکو کومه ده. الکم عمر زندگی ته باقی دی جلیم زکه ته باقی.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپلې خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه وه خو پلار یې ګل ورکړ او د یو ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خور خوشحاله نه ده خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتانه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړین او ضروري ده، هغه ژوند هم نه شي تېرولی. او دا کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي او تر پایه دا کس سره ژوند کول، زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل وي او څه چې هغه غواړي، لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خور یې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دې نه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه دغې هیلې یې ورته ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې. اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دي داسې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي وایي پلانی خپل زوی ته واده وکړه، زوم به خپل زوی ته واده وکړم او هغه سره خپل سیالي برابرې. خو دا خپل د اولاد خېګڼې لپاره دا نه ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکړي یا دا مسؤلیت په غاړه اغستلی شي، هم د ذهني لحاظ، هم د جسمي او هم د اقتصادي لحاظ چې دا ورته برابر دی او کنه وروسته دا ورسره مخکې تللی شي او کنه. خو دوی بیا هم هغه مسؤلیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسؤلیت ګڼي مور او پلار چې زموږ د اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسؤلیت نه خلاصم، خالي خپل مسؤلیت پوره کړي.
خالد شاه نایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي. په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږ مقابل لوري بخي درکونه هغه کجنی وي یا الک وي مثال هغه نه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او مونږ عموماً هغې په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده، هغه واده ته زړه نه ښه کوي، نو ما ته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کړم او دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې دا وکړه دا داسې ده داسې ده، زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت یې راشي، که وخت یې راشي الک وي جنۍ، هغه بیا خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دین عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله هلکانو ته ښځې کېږي او دغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو، یا یوه نجلۍ نه غواړي تر کس سره واده وکړي. دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري. نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو لارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټه کی کنا کورنۍ ورته وټه کی؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبوری دي د هماغه رسم او رواج غیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمل شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولای شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دی وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دی هڅه نه کوي د بل کس ذاتی او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دی، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه د کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی، د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي، یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب یو خبره دام کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي. په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده، او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار واخلي، او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مول آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او له آزادۍ رادیو خبريږي. لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو. کوم په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مقتد د بیبي هاجرې او اسماعیل علی السلام د تاریخي داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله. د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای لدی آزمایښت بریالي وتل. نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لورې یو بل تاریخي شاهکار ولولو. دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبې شریفې جوړېدل دي. د ښوونکي په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف یې کوم وو.
نن مو اوله موضوع ده د کعبې شریفې ودانول. حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودانه کړه، او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړ. هغه وخت چې د کعبې شریفه دیوالونه جوړول، دا دعا به ویله: ای پاک او لوی خدای، زموږ دا هڅه ومنه، ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې. ای خدای، موږ مسلمانان خپل مکې وګرځوه، او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا مکې واوسېږي. موږ ته د عبادت لار راوښی، او پر موږ مهرباني وکړه، ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې. ای لوی خدای، په دې ملک د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښيي، او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي، په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانی یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید دا د تبلیغ مرکز و. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی و. موخه او مقصد یې دا و تر څو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یو ځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام مړینه ده. ابراهیم علیه الصلاة والسلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات سو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل سو. پر حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام باندې لس صحیفې نازلې سوي دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآني آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې لکون کې مودا واوریدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او دای د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وې.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنی مو بجو لا ازادۍ رادیو.
مننه چې لا ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسي خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطانانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پریښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان، اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجري قمري پورې د واکمني کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1416 څخه تر 501 هجري قمري کال پورې. د مستنصر نو وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړي. نوی حکمران د حاکم بامر الله لقب غوره کړي، یعنی پر خپل ځان یې د حاکم بامر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړي. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده. لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیر شوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت. د حاکم د وفات څخه وروسته د زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنې هغه خلک چې شارې جوړوي د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بالاخره په 1940 هجري قمري کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم به امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم به الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1940 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د پتوحاتو دوره هم بلل کیږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو قانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مغول وستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و. او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د یو ملا له لوري ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسېد او واک ته د ده په رسېدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمني له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمني د 1301 څخه تر 1304 کال پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلی و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق، له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیوالتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و، په پاتسون یې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان له خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید، خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په کازی کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړم. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان رونسو، د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاص اس و. هم هغه و چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ترانننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. د کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه په تنګ سوي و، د هیواد د امنیت غوښتونکي و، شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بېلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشی کړ، د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلې عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اوړونو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړ. وزیر پتی خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه، خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر پتی خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ، خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې و، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېده او د شاه شجاع ضد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
د نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابر کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.